صبح بخیر.
ډیر زیاته مننه امید مرسمان دوستانو د اوساته خبرونه د امان الله مرسی په تخنیکی همکارې وړاندې کیږي، او لکه څنګه چې امید مرسمان ویل د افغانستان شمولیت د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې په دې خبرونه کې د موضوعاتو په سر کې ده. د افغان حکومت چارواکي وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب افغانستان ته فرصت برابروي چې د پانګونې د جذبولو نوي اثر ته دا هیواد داخل کړي. د نورو مهمو نړیوالو او سیمه ییزو مسئلو په اړه هم رپورټونه اوري، خو سر کې د دې سات مهم خبرونه. افغان حکومت وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب به افغانستان ته زمینه برابر کړي چې د پانګونې د جذبولو نوي اثر ته دا هیواد داخل شي. د جرمني پارلمان د راتلونکي 2018 کال تر پای په افغانستان کې د خپل ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش اسلامي دولت ډلې د مالی منابعو د بندولو لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو سره به د دې هیواد اقتصاد په سلو کې څه د پاسه دوه وده وکړي. همایون رسا چې په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د منلو په مراسمو کې ګډون لپاره د کینیا پایتخت نایروبي ته تللی و، ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د صادراتو په مخ کې به د 124 هیوادونو بازارونه پرانستل شي. دی وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړو هیوادونو په لسمه غونډه کې د افغانستان غړیتوب په اتفاق د آراو ومنل شو، او زه غواړم د تاسو د ریډیو له لارې د افغانستان ټولو خلکو ته د دې بری ځکه مبارکي وایم چې غړیتوب د رایو په اتفاق تصویب شوی. یو هیواد هم کولی شول مخالفت وکړي، نو ځکه یې اهمیت موږ ته ډیر دی. افغانستان د 2004 کال د نومبر میاشتې راهیسې د تیرو لسو کلونو هلې ځلې کوي چې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. د جرمني پارلمان د راتلونکي 2018 کال تر پای په افغانستان کې د خپل ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل. راپورونه وایي په پرونی غونډه کې د جرمني د پارلمان په سلو کې اتیا غړو د ځواکونو د پاتې کېدو او افغانستان ته د 130 نورو عسکرو د استولو پلان ومنه. د جرمني د دفاع وزیر اوزلان اون درلین وایي له افغانستانه د ځواکونو د وستلو لپاره د ناټو مخکینی پلان دقیق نه و، او طالبان دغه پلان زړور کړل. اوسمهال 850 جرمني عسکر په افغانستان کې دي. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي تدابیر لري. د افغانستان د دفاع د وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې دوی په ننګرهار کې د داعش ډلې د ګواښونو، ګډوډیو او نوي جوړ شوي راډیو خبر دي، او ډیر ژر به په دې ولایت کې د یاد ډلې حضور ختم کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقي هم په ننګرهار کې د داعش ډلې پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کوي. او د خار جوړونې وزیر د بغلان په مرکز پلی خمری کې د اوبو رسولو شپږ پروژې پرانستلې. سید سعادت منصور نادری ویل دغه پروژې د پلی خمری په سلو کې 45 اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه برابروي. هغه زیاته کړه چې د زرګونو کورونو د جوړولو لپاره د بهرنیو مرستو ترلاسه کولو هڅه هم کوي. ښاغلی نادری ویل چې د دې کورونو زیاته برخه به په کابل او وروسته په نورو ولایتونو کې جوړ شي. او دا هم د نړۍ څو مهم خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش اسلامي دولت ډلې د مالی منابعو د بندولو لپاره یو پریکړه لیک په اتفاق سره تصویب کړ. راپورونه وایي چې د پریکړه لیک مسوده د تیر دوشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ په مسکو کې منل شوې وه. د امنیت شورا ټولو غړو هیوادونو تیره شپه دغه پریکړه لیک ومنه، او د هغو پریکړو د نه عملي کېدو په هکله یې اندېښنه څرګنده کړه چې مخکې د داعش خلاف تصویب شوی دی. نوې پریکړه لیک خبرداری ورکوي چې څوک د اسلامي دولت ډلې او جبهة النصر څخه تل نه رانیسي، او بیلابیل هیوادونو ته ویل شوی چې د برمته شو کسان د خوش کولو لپاره دی د غډولو ته پیسې نه ورکوي. امریکا په پام کې لري چې راتلونکي میاشت په ایران باندې د لګول شو بندیزونو لری کول پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته په لیک کې ویلي چې تهران د نړیوال اټومي توافق ژمنې تر اوسه عملي کړي دي. جان کری وایي د تهران هغه اقدامات چې د خپلو ژمنو په ترسره کولو کړي شفاف او د منلو وړ دي. بلخوا لوی ډیموکرات سناتور بن کاردین پرون ویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د دغو خبرو پر اساس کېدای شي چې پر ایران باندې د لګول شو بندیزونو لرې کېدل راتلونکي جنوري میاشت کې پیل شي. اسرائیلی چارواکی وایي دا هیواد او ترکیه په ابتدایي شکل موافقې ته ورسېدل چې خپل منځي اړیکې بیا نورمال کړي. د دې موافقې له مخې دواړه هیوادونه به یو بل ته خپل سفیران بیا واستوي. یو اسرائیلي مقام رویټرز خبري اژانس ته ویل چې دا موافقه په دې وروستیو کې په سویس کې د غونډې پر مهال د اسرائیلو د سفیر او د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ کتنه کې شوې. ترکی چارواکی دا کتنه تاییدوي خو ردوي چې ګواکې د اړیکو د نورمال کولو په اړه دې تر اوسه کومه موافقه شوې. ترکی مقامات وی په دې اړه خبرې اترې دوام لري. د اسرائیل او ترکیې ترمنځ اړیکې چې یو مهال د یو بل متحدان بلل کېدل واک ته د ولسمشر رجب طیب اردوغان له رسېدو وروسته چې د عدالت او پرمختګ ګوند اسلامي ریښې لري په ډراماتیکه توګه نازکې شوې دي. نړیوال بانک عراق ته د 1.2 میلیارد ډالرو د بیړني پور ورکول اعلان کړل. دا پیسې د عراق اقتصاد ته د تروریزم او د تیلو د بیو د ټیټېدو له امله د رسېدلي زیان د مخنیوي او رغولو په هدف ورکول کیږي. په نړیوال بانک د عراق د برخې مسؤول فرید بلحاج ویل دا پور به د روان میلادي کال له پای ته رسېدو د مخه عراق ته ورکړل شي. نوموړي ویل د تیلو د بیو ټیټوالی او تروریستي فعالیتونو د عراق ثبات له جدي ګواښ سره مخامخ کړی دی. عراق یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د داعش پر ضد پر پوځي عملیاتو زیات لګښتونه کوي. او د بوسنیا هرزګوینیا مشران وایي دا هیواد د راتلونکي میاشت په اروپایي اتحادیه کې د ګډون لپاره خپل درخواستي وړاندې کوي. راپورونه وایي چې دغه خبره وروسته له دې اعلانېږي چې اروپایي اتحادیې په بوسنیا کې د اصلاحاتو پرمختګ ومنه. بوسنیا هرزګوینیا په 2008 کال کې له اروپایي اتحادیې سره د نږدې اړیکو توافق لاسلیک کړی و، خو جرمني او برتانیې د بوسنیا د اقتصادي ودې د پرمختګ لپاره په اروپایي اتحادیه کې د دې هیواد شاملېدل 2015 کال پورې ځنډولي و. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان چارواکی وایي د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان شاملېدل به د دې هیواد اقتصاد ته وده ورکړي او د نړیوالو پانګوالو سره د اړیکو لپاره به ورته نوی اثر پرانیزي.
که هر څوک موږ تصویر جوړی او هغه د ډبلیو ټي او وځوي موږ کولی شو دې سره په دریو څلور لیول باندې خپل مشکلات حل کړو.
دا هم اوري چې د افغانستان له کلون راهیسې د نړیوال سوداګریز سازمان د غړیتوب لپاره هڅه کوله. په دې اړه د اقتصادي چارو له کارپوهانو سره خبرې کوو. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د هغو ښځو انجونو په اړه اندېښنه لري چې له رواني ناروغیو سره مخ دي.
د هغو ستونزو پر بنسټ چې زموږ په ټولنه کې وجود لري، د سرې میاشتې په مرستون کې 80 تنه ښځې وجود لري چې رواني ستونزې لري.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې امریکا وایي کېدی شي د راتلونکي جنوري میاشت په ترڅ کې پر ایران باندې لګول شوي بندیزونو کمول پیل کړي. د خبرونې دوهمه برخه بیا یو کله زرغګونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې لړۍ ته ځانګړې شوې ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په کابل، افغانستان او ټوله سیمه کې په سفر ډول اوریدلی شئ. د افغانستان حکومت وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب هیواد د سوداګرۍ او د بهرنیو پانګونو د راجذبولو نوي اثر او دوران ته داخلوي. د صادراتو پر وړاندې د 1 شپېتو هیوادونو دروازې پرانیزي. افغانستان د سوداګرۍ نوی اعتبار ورکوي او له ګاونډیو هیوادونو سره به د سوداګرۍ او ترانزیټي لانجو په حل کې اسانتیاوې رامنځته کړي. خو کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید له دې فرصته په سم مدیریت سره کار واخلي. سلطان محمد سرور او د موضوع جزئیات
ورسته لدی چې افغانستان په کینیا کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په غونډه کې د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان په سوداګرۍ وزارت کې د نړیوال سوداګرۍ رئیس محمد رحیم مومند ازادي راډیو ته وویل چې لڅو کلونو پر لپسې خبرو او هلو ځلو ورسته افغانستان دغه سازمان ته داخل شو. خغلی مومند د هغو ګټو او اسانتیاو په حق لاچې افغانستان یې دغه سازمان د غړیتوب څخه ترلاسه کولای شي وویل.
او په منطقه کې زمونږ بعضې همسایګان دي چې هغه د ډبلیو ټي او وځي لکه پاکستان، تاجکستان، هند، چین چې دغه مهم غړي دي د ډبلیو ټي او. نو که مونږ وضعیت واخلو زمونږ د ډبلیو ټي او د 5مې مادې د ګاک 5مې مادې او د ټي اف ای نو سیټ فسیلیټیشن موافقتنامه چې دا د دې په اساس باندې مونږ کولی شو خپل ټولې ترانزیت ستونزې د وزم لکتون سره حل.
خغلی مومن زیاته کړه کچری د سوداګری د نړیوال سازمان د کوم غړي هواد او افغانستان ترمنز د سوداګری لانجه رامنځته شي، نو دغه هواد کولی شي د ډبلیو ټی او د منازعاتو د حل سیستم ته چې په نړۍ کې په خپل ډول تر ټولو پیاوړی یو دی مراجعه وکړي. خغلی مومند وایي چې د ډبلیو ټی او غړیتوب د افغانستان صادراتو ته نوي بازارونه پرانیزي.
افغانستان مارکیټ دنیا لري دې وزه سره موږ کور سره یو سره درش کې موږ د کچنې تخپل صادرات دي درش کې کېدای شي یو مملکت کې موږ لږ دولت مارکیټ ته وځي دي.
د افغانستان په سوداګری وزارت کې د نړیواله سوداګری رئیس محمد رحیم مومند زیاتوي چې د ډبلیو ټی او غړیتوب افغانستان ته سوداګریز اعتبار ورکوي او د سیمې هغه هیوادونه چې د دغه سازمان غړي نه دي کوي غوړي غړي شي باید د افغانستان موافقه ترلاسه کړي چې افغانستان کولی شي په خپل دغه اعتبار سره کمیستون چې د ترانزیت او د خدماتو او اموالو د سوداګرۍ په برخه کې له دغو هیوادونو سره لري مطرح او د خپلو ګټو په باب ورسره خبرې وکړي. خغلی مومند وویل چې د ایران د سوداګرۍ وزیر پرونی غونډه کې له افغانستان غوښتي چې د ډبلیو ټی او د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره ورسره مرسته وکړي. هغه وویل چې پاکستان چې لا د مخه د ډبلیو ټی او غړی دی د افغانستان د غړیتوب په وړاندې ځکه کومې خاصې غوښتنې مطرح نه کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز روابط او هغه امتیازات چې یو بل ته ورکوي او راتلونکي تجارتي امکانات ډیر پیاوړي دي. بلخوا د کابل د پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سید مسعود وایي چې د ډبلیو ټی او غړیتوب ترلاسه کول یو خورا لوی لاسته راوړنه ده، خو ښایي له دغه فرصت څخه په سم مدیریت کار واخیستل سي او د هغو دوو استثناو په نظر کې نیولو سره چې دغه سازمان د زراعتي او کوچنیو تولیداتو د ساتنې لپاره منلي دي، افغانستان ښایي د خپلو دغو تولیداتو ساتنې ته پام وکړي. ډیر لوی فرصت دی، خو که چیرې مدیریت سي، که مدیریت نه وي په یوې لوی ستونزې بدلیږي، په دې معنی چې ټول واړه صنایع له منځه وړي. په دې معنی که چیرې موږ په هغو دوو استثناو باندې پوه نه شو او یې نه منو چې ډبلیو ټی او یې موږ ته اجازه راکړي او موږ په حقیقت کې په خپلو ټولو هغو وړو تعریفو چې لروی خپلې دروازې پرانیزو، نو خدای مکړه چې دا څرګنده ده چې د موږ ټول کوچني تولیدات به له منځه یوسي. د سوداګری نړیوال سازمان د نړۍ د دوو نورو لویو سازمانونو نړیوال وجهي صندوق یا IMF او نړیوال بانک ترڅنګ دریم لوی نړیوال سازمان دی چې په نړۍ کې د سوداګری مشري کوي. دغه سازمان په 1990 کلونو کې د گات یا د ګمرکي تعرفې او سوداګری د عمومي توافقنامې په اساس په نړۍ کې د سوداګری د ازادي لپاره تاسیس شوی چې افغانستان یې 113 غړی هیواد شو.
و امریدل چې افغانستان له کلونو هلو زلو وروسته د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. چارواکي د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کول یو لوی لاسته راوړنه ګڼي، خو چې د هیواد اقتصادي وضعیت او سوداګرۍ پراختیا لپاره لارې پرانیزي. سلطان محمد سرور د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د نړیوال سوداګرۍ د څانګې رئیس محمد رحیم مومند سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې د دې سازمان غړیتوب افغانستان ته څومره ګټور تمامېږي. هغه په ځواب کې وایي
مسله زمونږ د ترانزیت ده، زمونږ ترانزیتي مشکل لري او په منطقه کې زمونږ بعض همسایګان دي چې هغه د ډبلیو ټی او غړي لکه پاکستان، تاجکستان، هند، چین چې دا هغه مهم غړي دي د ډبلیو ټی او. نو که موږ وضعیت واخلو، زمونږ د ډبلیو ټی او د 15 مادې د ګاټ 15 مادې او د TFA نو سیټ فسیلیټیشن موافقتنامه چې ده، د دې په اساس باندې موږ کولی شو خپل ټولې ترانزیت ستونزې د وزم له کتنې سره حل. اوله ګټه ادارې چې موږ نور که هر څوک موږ تصویر جوړي او هغه د ډبلیو ټی او وځي، موږ کولای شو چې دوی سره په دریو څلور لیول باندې خپل مشکلات حل کړو. او کوم مثال په دغه دریو څلور لیول کې لاله کې باید موږ د ډبلیو ټی او د حل مناجات سیستم به هغه ته چې د دنیا قوي ترین د حل مناجات سیستم یو تر اوسه پورې کیږي. هم چې مثلا نظر راغلی چې هغه تطبیق خاصه نه دي. د دوه مغزه مشکله چې موږ داخلي ریفورم زموږ قوانین دي ته نه وګړو چې خارجي سرمایه‌ګذاری یا پاکستان په افغانستان تر راشي. اوس موږ تقریبا 2 قوانین او مقررات باندې ویډیو سل پرې پیر څو کډم کی هغه ان شاء الله د پروسس په حالت کې دي.
مومن صاحب محترم، پنګلګونی په برخه کې تاسو ویلی دي چې د پنګلګونې زمينه مساعدوي په افغانستان کې دلته یو سلسله امنیتي اندېښنې دي، دغه اندېښنې تاسو څنګه رفع کولای شئ د بهرنیو پانګه لګونکو لپاره؟
پانګوال چې کله مارکیټ ته ځي د پانګې اچولو په خاطر باندې هغه دوه شیان کوي. یو دغه تجارتي ریسک ورته ویل کېږي یا کمرشل ریسک یا خطرات دي، او یو دغه چې کله کمر تجارتي یا سرمه د پانګې اچولو کې خطر کم وي او دغه ګټه ډېره زیاته وي، نو هغه کوشش کوي چې هغه مارکیټ ته ځان ورسوي. کدل ته ګټه ډېره زیاته افغانستان کې د تجارت ګټه چې ده یاد دغه ریسک ډېر زیات کم نه ګټه ډېره زیاته ده ورته کدل ته سرمایه ګذاري چې موږ د منطقې او د دنیا په دې یو کې پراته یو چې موږ شاوخوا 3 میلیارډ خلک شو دي سرمایه ګذار چې کله راځي هغه افغانستان ورکوټي مارکیټ ته نه ګوري، هغه موږ په خوا کې د چین غونډې او غټ مارکیټ د هند پاکستان او همدې د منځنۍ اسیا په شمول د ایران او دغه تقریبا 400 میلیونه خلک یو دی خدای هند یو 1.3 میلیارډ دی همدې د چین چې 1.3 میلیارډ خلک دلته په افغانستان کې ټول تولیدي او هغه ترجیحي تعرفه چې موږ دغه مملکتونو راکړي مثال اتحادیه اروپا امریکا کوریا کاناډا جاپان هند همدې ایریشن کمیونټي چې د بلاروس قزاقستان او روسیا دا دوی نه استفاده کول سره په افغانستان کې تولیداتو کې هغه مارکیټ چې کله دي دوی باندې کومه کی تعرفه نشته، نو دا یو خو فالته موږ سره په لاس کې یو خو فرصت دی او چې تاجر موږ سره باندې ځار باندې دلته موږ وګورو چې دا خو فرصتونه دي افغانستان چې کوم معدن دی دا تقریبا 3 ملیون ډالر دی دوی کولای شي راشي په افغانستان کې تو
مومن صاحب ورستی پښتنه وای د دغه سازمان د غړیتو په ترلاسه کولو کې پاکستان هم د افغانستان ملاتړ کړی دی، آیا تاسو څه فکر کوئ کوم ستونزې چې افغانستان د ترانزیت په برخه کې پاکستان سره درلودې د دغه سازمان د غړیتو په ترلاسه کولو وروسته به حل شي کڅنګ؟
پاکستان مخالفت هم زموږه پروسې دی را ان موږ ته ایس نو د مذاکرات په تقاضا او کډن دوی په دل کې موږ دوی سره پسار کې وزارت د روپو یکو کې سره وزارت له وال ته موږ دوه مهمه موافقه تعمیل لري کې او د تاسو چې د جنوب آسیا آزاد تجارتي ساحه د همدې په یوتا کې موږ یو تجارتي موافقه نامه لرو نو پاکستان نو خپل چې موږ سره مذاکره وکړو چې پاکستان ته جال ته موږ کوم امتیازات ورکو یا وی موږ تر کې هغه د دین ډیر زیات هغه ته خو تجارتي لحاظ یو دا ډیر مهمه مسله مهمه مسله د پاکستان لپاره دا چې افغانستان وګصي د دوی د چین او د پاکستان ترمنځ کې د اقتصادي کوریدور شته د دې لپاره خام مواد راځي د دې لپاره برق نه دی راځي د په افغانستان باندې مسکې دي ځکه د غټول شان زمنګا او خپل هوا کې موږ سره چې په منځنۍ اسیا کې چې کوم دوستان دي یا مملکتونه دي د دوی نه دوی دا باید په هوایي او د اقتصادي کوریدور باندې وساتي، نو د دې په خاطر د پاکستان لپاره هم دلته یو تجارتي امتیاز شته کولای شي دا غلطه تو کې په پاکستان کې تولید کی او فارزان باندې باندې نور مارکیټونو ته ورسې کی چې منطقې د رقیبانو تر خپل تجارت په مخ ویسي او د پاکستان څو کې ورته د قیمت تمام نشي چې تمام رقابت نه کړی شي.
د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب افغانستان ته څومره ګټور تمامېږي په دې اړه مو د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د نړیوال سوداګرۍ د څنګې د رئیس محمد رحیم محمد څرګندونه واوریدې.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینځه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله او زر غږونه د ازادي رادیو د ډرامو نوې برخه خبريږي او پرسي د ډرامې اړوند بحث هم اوریدل شي. احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخه دروروي.
وال سټریټ جرنال رسپنې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د امریکا ځانګړي ځواکونه یو ځل بیا د افغانستان ناکرار ولایت ته داخل شوې دي. د ورسپانې په باور د دې سربېره چې د امریکا او نړیوال ټولنې پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیدلې دی، امریکا او بریتانیا لږ تر لږه 4 پوځي واحدونه په هلمند کې ځای پر ځای کړي دي تر څو له افغان ځواکونو سره د طالبانو پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. وال سټریټ جرنال زیاتوي په تیر یو کال کې طالبانو لږ تر لږه د هلمند 4 ولسوالۍ نیولې دي او حتی د لشکرګاه تر ورونو را رسیدلې دي. د ورسپانې په وینا په تیرو 1200 میاشتو کې د هلمند په جګړو کې حد اقل 2000 افغان سرتیري وژل شوې دي. وال سټریټ جرنل په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو د عمومي قمندان په وینا لیکي چې امریکایي ځواکونه دې ته لومړی توپ ورکوي چې لشکرګاله طالبانو وسطي. ورسپانه وړاندې څرګندوي چې په سپتمبر کې د کندوز ښار ته د طالبانو ننوتل یو ستر ټکان و. امریکایي ځواکونه په هلمند کې وایي چې هلته نوې هڅې د کندوز د پیښې په څیر د ورته حادثې د مخنیوي په خاطر کې شي. وال سټریټ جرنل بیا لیکي د افغانستان په جګړو کې د امریکایي ځواکونو بیا مداخله او د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ په ورته وخت کې خطرناک دی او ښه بیلګه یې د کندوز ده چې د طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال هلته پر روغتون بمونه وغورځول او حد اقل 40 تنه پکې ووژل شول. د وال سټریټ جرنل په وینا هلمند ولایت طالبانو ته ډیر مهم دی ځکه چې هلته کوکنار کرل کیږي او دا د طالبانو مالی سرچینه ده. نو که طالبان په هلمند کې مات شي د هغوی د مالی سرچینې مخه به ونیول شي. نیویارک ټایمز ورسپانې هم د افغانستان د امنیت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د ورسپانې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد د پوځیانو عملیاتو ته اشاره کړې ده او لیکي چې دغو عملیاتو دې ته لاره هواره کړې ده چې پاکستاني طالبان افغانستان ته مخه کړي او د افغانستان امنیتي وضعیت نور هم پسې خراب کړي. نیویارک ټایمز د پاکستاني طالبانو د یو مشر مولانا عبدالعزیز په وینا لیکي چې ویلي دي په پاکستان کې دوی په ډیره سختي فعالیت کولای شي نو ځکه مجبور شوي دي چې له افغان طالبانو سره نشتی شي او له افغانستان خپل عملیات تنظیم کړي. مولانا عبدالعزیز هغه څوک دی چې د اسلام آباد لال جماعت په برقه کې تشتیدلی وو او د همدې لپاره په مولانا برقه مشهور دی. نیویارک ټایمز ورسپانه د خبریال او څیړونکي سلیم صافی په وینا خبر ورکوي چې پاکستاني طالبان ول پوځي اړخ ماتې خوړلې ده خو د هغوی نظریه نه ده ماته شوې او افراطي نظریه کولای شي چې یو ځل بیا په څه بدلون په سیمه کې سر راپورته کړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې په منځنۍ سپه 1200 شپږ نیوي پټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د هغو خزو او انجونو وضعیت چې له رواني ناروغیو سره مخ دی او د واټونو په سر ژوند تیروي د اندېښنې وړ ګڼي وایي چې په دغه میرمنې د یو شمېر نارینه لخوا جنسي تیری هم کیږي. د یاد کمیسون کمشنر سوریا سبرنګ ازادي راډیو سره په خبرو کې په داسې حال کې دغه خزو او انجونو ساتنه د دولت دنده ګڼي چې وایي هیڅ یو دولتي بنسټې مسؤلیت اخستلو ته هم چمتو نه دی. په ورته وخت کې د روغتیا وزارت وایي چې دا دغه شان خزه درملنه ته د دغه شان خود درملنه ته چمتو دي. اجمل تورمان په ریپورت برابر کړی دی.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې پر رواني ناروغیو د اخته خزو او جنو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي وایي چې باید حکومت دوی ته یو ملاتړ میکانیزم جوړ کړي. د دغه کمیسیون کمشنر سوریا سبهرنګ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل داسې موارد هم لیدل شوي چې دغه خزی او جنو چې د خپل کورنیو د قبول وړ نه دي په واټونو کې د نارینه لخوا پرې جنسي تیری شوې ده.
دخترایی که اینا مشکل روانی دارن
جونی چی روانی تکلیف لري او کور نه لري په دې برخه کې یو جوړه اندیشنه موجوده ده. په دې معصوم جنو جنسی تیری کیږي او د واټونو پر سر حمل اخلي او هیڅ څوک هم مسؤلیت نه اخلي. دا د دولت مسؤلیت دی چې خلکو ته د شهروندۍ ټول حقونه تضمین کړي. د انجلی چې کور نه لري او هیڅ یو بنسټ هم مسؤلیت نه اخلي چی ولړسي
نمیګره درې قسمت ای کجا باید بره.
میرمن سبهرنګ وایي چې څه موده مخکې یو انجلۍ د ورته ستونزې له امله په کندهار کې د کمیسیون سیمه ییز دفتر ته مراجعه وکړه او هغوی له ناچارۍ هغه د کابل مرستون ته راولېږله. د رواني چارو کارپوه شرف الدین عظیمی په ښځو کې د رواني ناروغیو عمده لامل فردي کورنۍ او ټولنیزې ستونزې ګڼي. د ښځو چارو وزارت هم په ټولنه کې د داشان ښځو شتون تاییدوي وایي چې په دې برخه کې دوی هڅې کړي خو یاد وزارت د داشان ښځو له ساتنې وږي سپکوي. د دغه وزارت د ښځو د ملاتړي دفتر مسؤوله نازیه فیضی وایي دوی یوازې د هغو ښځو ملاتړ کوي چې له تاوتریخوالي سره مخ وي او په رواني ستونزو د اخته ښځو او نجونو ساتنه له دوی سره ستونزې جوړوي. په ورته وخت کې په کابل کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې دوی په مرستون کې د همدې ستونزو د درلودونکو شاوخوا اتیا ښځو او نجونو ساتنه کوي. د دغه ټولنې ویان میرام صداقت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
جرمی یا سیاسی حقوقی و جنایی پیخه که دخالت نکوی عمدترین وظیفه دی پیخ و سر مبارزه ده، مگر موږ متاسفانه دی هغو ستونزو پر بنسټ چیز موږ په ټولنه کې وجود لري. پس د سرې میاشتې په مرستون کې اتیا تنه ښځې وجود لري چې دوی رواني ستونزې لري او سرې میاشتې د روغتیایي خدماتو زمینه برابره کړي.
و موږ غوښتل د یو شمېر هغو ښځو او نجونو سره هم چې په رواني ناروغیو اخته دي مرکې وکړو، خو د مرستون د مسؤلین لخوا اجازه را نه کړل شوه. که څه هم د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون انتقاد کوي چې هیڅ یوه اداره د دا شان ښځو په وړاندې مسؤلیت نه اخلي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په رواني ستونزو د اخته ډیرو دا شان نجونو او ښځو درملنه یې کړې ده او د نورو د تداوۍ په برخه کې هم ژمن دی. د دغه وزارت ویان محمد اسماعیل کاوسی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
اگر در ما به شفاخانه مراجعه شوه
که مشته از مش روختونونو ترجیح کړي، دا مې روختیا د وزارت د مسولیت دی چې که پایواز ولري او یای ونه لري تر درملنې لاندې ونیسي.
په افغانستان کې د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼل کیږي او ډیر ځله د دوی په وړاندې د کورنیو په اخلاقي فساد د ککړو نارینو او حتی د دولت د وسلوالو مخالفین لخوا د زور زیاتي او تاوتریخوالي راپورونه خپاره شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي که چیرې د دغو ښځو او نجونو وضعیت ته چې په رواني ناروغۍ اخته دي په خپل وخت سره سمه رسیدګي ونه شي، دغه موضوع به په هیواد کې په یوه جدي ستونزه بدله شي.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ بسمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
متحده ایالات کې د شراتون کې جنوري میاشت پر ایران باندې لګول شوی بندیزونو کمول پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي چې ایران د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره د شوي اټومي توافق ژمنې عملي کړې دي. هغه څرګندوي چې کوم اقدامات چې تهران کوي هغه شفاف او د تایید وړ دي. سلطان محمد سرور د اسوشیټ پریس خبري اژانس د رپورټ په استناد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته لیکلی دی چې په ایران باندې د لګول شویو بندیزونو د لری کولو د پیل وخت را رسیدلی دی. جانکری په خپل لیک کې زیاتوي چې کومې ژمنې چې تهران د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره په اتومي توافق کې کړي تر اوسه یې ترسره کړي دي. هغه وایي چې کوم اقدامات چې تهران په تیرې جولای میاشت کې د دغه توافق له لاسلیک وروسته کړي شفاف او د منلو وړ دي. بلخوا لوی دیموکرات سناتور بن کاردن د پنجشنبه په ورځ وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د دغې خبرې په اساس کېدای شي په ایران باندې لګول شوي بندیزونه د راتلونکي جنوري د میاشتې سره سم لرې کړای شي. مخکې تمه وه چې د دغو بندیزونو لرې کېدل امکان لري راتلونکي پسرلي کې پیل شي. ښاغلی کاردین وویل چې بندیزونه به د ایران عملی اقداماتو ته په کتنه لري کیږي. دغه راز د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې له ایران سره د اتومي توافق لیک د هماهنګي د څانګې رئیس سټیفن مول وایي چې ځینې امریکایي چارواکي اټکل کوي چې تر راتلونکي پسرلي پورې کېدای شي وخت اړتیا ځکوي چې توافق ډیر غوټه دی. هغه وایي چې د اقداماتو او توافق لویه برخه د ایران په لاس کې ده. خغلی مول زیاتوی چې تر اوسه د یورانیمو د غنی کولو 15,000 دستگاوې له کاره غورځول شوې دي او تهران ښایي په راتلونکو څو ورځو کې نورې دغه ډول دستگاوې هم شنډې کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس رپورټ زیاتوی چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر په خپل لیک کې کانګرس ته ویلي دي چې ایران اوس مهال د اتومي وسلې د جوړولو کوم پټ فعالیتونه نه لري. امریکا، برتانیې، فرانسې، روسیه، چین او جرمني له کلونو خبرو او مذاکراتو وروسته په تیرې جولای میاشت کې ایران سره یو تاریخي اتومي توافق لاسلیک کړ. ایران د دغه توافق په اساس ومنله چې خپل اتومي پروګرام د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې محدودوي. اوس ښکاري چې امریکا په راتلونکي جنوري میاشت کې د بندیزونو لرې کولو ته مخه کوي.
و امریدل چې متحده ایالات کې د شراتون کې جنوري میاشت هغه بندیزونه لری کول پیل کړی چې پر ایران یې لګول دي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو لیک کې د متحده ایالاتو کانګرس ته کړې ده.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه سربیره د ازادي رادیو پر وپن هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. زمونږ پته ده azadiradio.com. د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زرغغونه د ازادي رادیو د ډرامو نوې لړۍ او ورسره د ډرامې اړوند بحث اوریدلای شئ. خو اوس ستنی مجیدی پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو سره به د افغانستان اقتصاد په سلو کې څه د پاسه دوه وده وکړي. د جرمني پارلمان د راتلونکي 2016 کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل. افغان امنیتي ارګانونه وایي چې ډېر ژر به په ننګرهار کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي او پراخ عملیات پیل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش اسلامي دولت په نامه ډلې د مالي منابعو د بندولو لپاره یو پریکړه لیک په توافق سره تصویب کړ. متحده ایالات په پام کې لري چې راتلونکې میاشت په ایران باندې لګول شوي بندیزونه کم کړي. اسرائیلي چارواکي وایي دا هیواد او ترکیه په ابتدایي شکل موافقې ته ورسېدل چې خپل منځي اړیکې بیا نورماله کړي، خو ترکیه وایي چې په دې اړه تر اوسه کومه موافقه نه ده شوې. او نړیوال بانک عراق ته د 1.2 میلیارد ډالرو د بیړني پور ورکول اعلان کړل. دا پیسې د عراق اقتصاد ته د تروریزم او د تیلو د بیو د ټیټېدو له امله د رسېدلي زیان د مخنیوي او رغولو په هدف ورکول کیږي. او اوس هم یو کلی زرغغونه.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې نعیم پر خپل میرمنې زرمینې وار کوي او په وینوې رنگوي. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې صابر څه کول غواړي.
اڅه شو ډاکټر صاحب زخمې ګنډل غواړي.
هو وروره ګنډل غواړي. خورې ته د سر لږ ښی خوا ته تاو که چې زه لږ د بیسي پچکاري درته
وکړم. بس
ډاکټر صاحب خیر دی نه به دی ګنډه.
بس لږ حوصله وکړه، دا دې اوس کار خلاصیږي. خورې و دې نه ویل چې دا پوڅه ژوبله سوې. ولې غلی سوې خور؟
زرمینې ډاکټر صاحب پوښتنه درنه وکړه.
ډاکټر صاحب له صوفی را ولوېدم، سر مې په زینه ولګېده.
دا د سر زخم خو دی، داسې نه راته ښکاري چې له صوفی لوېدلې اوسې.
نه نه بله خبره نه ده، له زینې ولوېدم.
نو دا ژاړې څنګه؟ کور کې خو به کومه ستونزه نه وه؟
نه هغسې خبره نشته. اخ سر مې
بس دا دی لږ پاتې دی، نوره نو پټې پېږدم. ته څنګه داسې غلی ودرېدې ورور؟
اسې چرت یوړم.
زموږ د ټولنې ښځو ته خو هر سړی چرت وړي. دا دی پانسمان هم خلاص شو.
خیر اوسې ډاکټر صاحب.
دا نسخه در واخله، درې قلمه دوامې درته لیکلې، دا منظمه وخوره او درې ورځې وروسته بیا د پانسمان لپاره راسئ. ډېر زر به له خیره سره ښسي. او یوه خبره دې په یاد وي چې ډېر اندېښنه مه کوه او ښه خواړه خوره.
مننه ډاکټر صاحب.
د ناروغانو تداوی خو زموږ دنده ده، خدای مهربانه دی، انشاءالله بیخي ښه کیږي.
ژوندی اوسې ډاکټر صاحب.
خیر اوسې خدای.
د خدای په امان.
په مخه مو ښه.
صابر وروره سر مې ډېر درد کوي.
خیر دی خورې، دوا دې خوره که کیږي له خیره.
ډېر زیات درد کوي.
ته اوس راځه چې دوا واخلو. خیر زه به د نعیم دوی سره پوه شم. هیڅوک د چا د وهلو او ټکولو حق نه لري. زه پوهیږم چې څه ورسره وکړم. اوس به زه د هغوی خوښ شم.
هی هی چې دا نعیم څه شو؟ ولې دومره وزن ډېده؟
دلاور خانه
څنګه داسې په دې یخنۍ کې چورتي ولاړې؟ خیرت خو دی؟
او خیرت دی صحیح ده، څنګه دې پوښتنه وکړه؟
څو شېبې مخکې مې صابر ولیده چې ستاسې د کور د خوا په بیړه روان و، یوه ښځه هم ورسره وه.
ښه ښه، هغه ورندار مې د نیم کډه ناروغه وه، ډاکټر ته یې بوتله.
ښه، خدای دې روغه کړي.
دا د نیم موبایل ولې بند دی؟
لکه چې نیم ته انتظار کوي. خیر دی، رابسي، تشویش مه کوه. ما ته څه امر خدمت وي دلاور خانه؟
نه کور دی ودان صحیح ده، راځه چای به راسره وڅکې. راځه.
نه خیر یوسي، هغه بر کلي کې مې چا سره کار دی، هلته روان وم، ته مې ولیدې. ما ویل پوښتنه دې وکړم، لاړم د خدای په امان.
ښه ورځه، الله دې مل شه.
د اسلام پلاره، د نهیم درک معلوم نه شو؟
نه، ټول کلی خبر شو. مخکې سعید پوښتنه رانه کوله چې صابر ولې ستاسو د کور ورخطا ووت، ښځې م ورسره وې. ګوره صابر ښه ونه کړل.
نهیم ښه کار ونه کړ، د زرمینې سر یې سخت ورته ژوبل کړ.
وښځې، صابر ته څه اړتیا وه چې زرمینه په شا کې او ډاکټر ته بوزي؟ کور دی نو، دا خبرې خو پکې راځي بابا.
دومره هم نهی نو، په پیاله یې داسې په سر وهلې وه، ته به وایې چې د عمرونو دښمني ورسره یې.
لا حول ولا ستا، زه به هم ښکاري چې اوږده شوې ده که څنګه. غلی شه نو، چې سر مې د درده چوي.
او که ښځې خبرې وکړي بیا وایې چې ژبه اوږده شوې ده.
ویمه غلی شه نو.
ښه ده، دی غلی شومه. کله چې صابر راغلی و ښه شو چې نهیم کور کې نه و، که نه نو لویه شخړه به جوړه وه. هغه ده راغی.
ولې داسې راته ګوري؟ څه خبره ده؟
اوس چې لاړ شې کله به راشې؟
زرمینه چیرته ده؟
ښه ګلان خو دې راته وکرله،
د هغې پلوي به نه راته کوې. چیرته ده زرمینه؟
ورور یې پې خبر شو، راغې ډاکټر ته یې بوتله.
څه؟ زرمینه یې ډاکټر ته بوتله؟ تا څنګه دا کار وکړه؟ کوم ډاکټر ته یې بوتله؟
زما د کور نوم چا په خولې نه واخیسته، نن به ټول کلی څه څه خبرې کوي.
اوفو شفیقي ورندارې، وی نه ویل چې په کوم خوا یې ولي؟
نه پوهېږم، موټر کې لاړل.
ښه، اوس به زه د دوی خوښ شم.
ودرېږه نهیمه، تا ته وایم صبر وکړه.
سرانوال صاحب، دا مې خور ده.
ښه خورې، هغه چوکۍ باندې کښېنه.
صابر لالا، دلته څه کوو؟ ولې دلته راغلی یو؟ دا کوم ځای دی؟
خورې، زه به درته ووایم، ستا ورور د عریضه راوړې وه، په کې لیکلي دي چې خورې چې زرمینه نومیږي خاوند یې وهلی او سر یې پې مات کړی.
نه نه صابر لالا، دا
سر باندې خو د پټۍ لګېدلې ده، زرمینه به همدا ته یې.
هو خو نه نه، زه چا نه یم وهلې.
خورې مه ډارېږه، ووایه هر څه، رښتیا ووایه. ولې هیڅ خبره نه ده، دا ستا حق دی، ته یې ولې ووهلې؟
سارانوال صاحب، دا اول ځل نه دی چې زما خورې وهلې، دې سړي له اوله همداسې د وهلو لاس درلوده.
ښه وروره، ته یې پرېږده چې دا خور خپله وغږېږي.
ښه صاحب، وبخئ. ښه خو ورته ووایه زرمینې خورې، زه نور دا نه شم زغملی چې کله دې لاس مات وي او کله دې سر.
زه
خورې، ته زموږ وخت ضایع کوې، که غواړې څه ووایې نو شروع یې که.
سارانوال صاحب، هغه خوان مې زه د چایو په پیاله وویشتم، سر مې مات شو.
ښه، تاسې پوهیږئ چې د افغانستان د جزا قانون د 401 مادې نه نیولې تر 401 پورې څه پکې راغلي دي؟
نه
نه سارانوال صاحب، نه پوهیږو.
په دې باید هر سړی پوه شي چې کوم سړی په ښځه لاس پورته کوي او زخم پې جوړوي، برسیره پر دې چې نقدي جریمه کیږي، درې کاله یا له درې کلو نه زیات بند هم تیروي.
نه نه زه داسې نه غواړم، خو ما.
ښه، دا وروستۍ خبرې دي. خورې، ستاسو جنجال په څه و؟
زرمینې خورې، ټولې خبرې ورته
وکړه. هغه جنجال دا و چې زما وړه لور په سره اور کې پرته ده، وړه ماشومه یې رانه واده کړې ده.
وړن چې نه یې واده کړې ده؟
هو، هغې ته ټوله کورنۍ خفه ده. لور مې لا په کوڅو کې لوبې کولې چې واده یې کړه.
ښه، دلته خو قضیې دوه دي، یوه دا چې خاوند ته وهلې او سر یې درمات کړی، او بله قضیه دا چې وړه ماشومه یې واده کړې.
اوهو، دا نهیم دلته څه کوي؟
وی صبر وروره اوس پس کوم.
څوک یې؟
موږ یو هیله او زهره.
وی ښه وی ورکسې دروازې ولې نه خلاصېږي؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څنګه یاستی؟ څومره درپسې خفه شوی وم.
موږ هم درپسې خفه شوی وو فرزانې، ځکه راغلو. راځئ چې لوبې وکړو. هو راځه، دې لمر خواته هلته خټې هم نشته.
ښه صبر وکړه زورې، زه دروازه پورې کړم.
هی فرزانې، ته ولې خپل کور ته نه راځې؟
نه می پریدی، ټوله ورځ د کور کارونه را باندې کوي.
هی رښتیا اوس د سر ښه شوی دی؟ هغه غوا چې وهلې وه؟
هو هیلې، اوس شکر ښه شوی یم. پوهېږې، دومره یې کلکه ووهلم، عینې ایسته واچولم. هیلې، ښوونځي ته ځې؟
نه نه ځو.
ولې تاسې هم ښوونځي ته نه پرېږدي؟
نه، امتحانونه خلاص شو، رخصت شولو. موږ خو تا غوندې په وړکتوب کې واده نه دی کړی چې ښوونځی رانه پاتې شي. داسې مه وایه ورته، هغه خپله خفه ده، ته یې نور هم خفه کوې.
هو ډېر مې زړه تنګ دی. یو ورځ مې د ښوونځي جامې واغوستلې، ښوونځي ته تلمه، بېرته یې رانه وویستلې. ویلې د ښوونځي په ځای پخلنځي ته لاړه شه، د کور کار دې کوه، نور نشه تلی.
او څومره خفه یې، راځه چې لوبې وکړو، ښه به شي.
ښه، پوهېږې چې مازدیګر شي بیا مې زموږ لوبې او د کلا مخ را یادېږي.
ښه، راځئ راځئ چې ګیله کار وکړو.
سمه ده، هغه ونه به مو جر وي.
ښه، یو دوه درې منډې کې.
یو ما نشه ګیر کولی. اوف اوف، سر مې.
هی دغه دې ومینیولې؟ ولې فرزانې سر دې خوږېږي؟
نه سر مې راباندې وګرځېده. وی اوف سر مې. پوهېږي مور او پلار مې خبر نه دي، هغه ورځ کرونیولی وم، ټول دومره وېرېدلي وه. بیا یې ما ته وویل چې چا ته به نه وایې.
هی رښتیا، ستا مور هم ناروغه ده، صابر ماما لی کلینیک ته بوتله، ټیکره یې په مینو وه.
څه ولې په مور مې څه شوي وه؟
خیر ده مه ژاړه فرزانې.
په مور مې څه شوي زورې؟
هلا فرزانې، ملک کاکا راغی.
هو هو،
بل سره یو مور سره دی.
وای ته باندې راوتلې یم، اوس به څه راته وایي؟ زه لاړم.
هی فرزانې، ولې منډې وهې؟ وی فرزانې څومره وویرېدلې، هیلي دا ولې؟
بله درنو اوریدونکو، السلام علیکم. تر نو بجو پورې په پاتې خپرونه کې زه یوسف زدران او تخنیکی همکار مې رامین کاکړ ستاسې سره یو، او موږ د جمعې په ورځ دا وخت بېل عموم په ټولنیزو او حقوقي موضوعاتو بحث لرو. تر ټولو لومړی زموږ نیکې هیلې ومنئ درنو اوریدونکو، د یو کلي زرغږونو ډرامې په 129 برخه کې تاسې واورېدل چې له ښځو سره د تاوتریخوالي موضوع تر محکمې رسیږي. زموږ د دې اونۍ پوښتنه هم دا وه چې که د شخړو څه دا ډول پېښې رامنځته کېږي څه باید وشي. ستاسې غږیز پیغامونه هم په دې اړه رارسېدلي درته یې خپرو. خو په خپرونه کې میلمه هم لرو، د ټولنې د همغږۍ او پیاوړتیا د شبکې غړی رضا خان باوري نظر هم په دې اړه اخلو. باوري صاحب ستړي مشې، په خیر راغلی.
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه په لومړي سر کې زدران صاحب تاسو ته تخنیکي همکار کاکړ صاحب او د آزادی راډیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکی هیلې او احترامات
وړاندې سلام خیر اوسې.
رازم ستاسو پښتنې ته
وروسته موضوع ته رازم، اوریدونکو ته شمیرې هم بیانوم، ځکه زمونږ اوریدونکي موږ سره مینه لري چې دوی هم تماس ولري. نو اوریدونکو ته ویل غواړم چې که تاسو هم د تاوتریخوالو یا قانون نه پلي کېدو او د حقونو د تلفیدو په وخت کې څه دا ډول پیښې رامنځته کیږي څه باید وشي نظر لرئ. 0999 203 1540 بل شمیرې 0998225 ته اړیکې سره ونیسئ. باوري صاحب، ډراما مو واورېده، تاسو مخکې موضوع واورېده، یو عمده پوښتنه چې راولړیږي، ممکن د ډیرو خلکو په وړاندې یوه عادي وړه پیښه وه خو تر محکمې رسیږي، څه نظر لرئ داسې موضوعات سره باید څنګه چلند وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زدران صاحب، څنګه چې تاسو دا ډراما مو واورېدله اوس چې زرمینه چې خاوند دی نعیم ده، دا راځي زرمینه په پیاله باندې ولې او سر یې ماتوي، ولې دی دا دومره دومره د خپل یعنی د خسرګنۍ دومره عفت او عزت ساتي چې دا تر ډېره حده خپل ورور ته هم دا حال نه وایي چې زه هغه ویستلی یم، دا وایي چې زه له سوپې نه راولېدلی یم، حتی سرنوالي کې هم دا نه وایي چې زه خپل خاوند په ویشتلی یمه. دا ډول موضوعات که د اسلام له نظره موږ ورته نظر وکړو وګورو، نبی علیه السلام فرمایي وی چې کله د ښځې او د خاوند او د میړه د هغه ترمنځ ښځې ترمنځ کوم تاوتریخوالی رامنځته کیږي یا ښځه د خاوند حقوق ته نظر نه کوي، هغه باید اول په توصیه باندې وشي، متقابله توصیه باید یو بل ته وشي، هغه حل شي که نه وي باید بستر یې پرېښودل شي په دویم قدم کې. په درېیم قدم کې باید د دواړو خواو نه یو یا دوه نفره با ایمان او هغه کسان کینول شي او د دې ترمنځ صلح وکړي، او کنه باید اخري نتیجه همدا ده چې باید طلاق ورکړي. ولی بدبختانه چې زمونږ په معاشرو کې ستره بدبختي ده چې زمونږ نجونې په کوچنیوالي یعنی هغه شرعي عمر دانه پر کوي دا ودیږي، دا یو غټ عامل دی تاوتریخوالي ګرځي، او همدارنګه هلته خلک په قانون باندې نه پوهېږي، د ښځې حقوق نه پوهېږي باندې پېژني، ښځه نه پېژني چې ښځې د شرعت نگانه چی ده، ښځه کوم مقام لري. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي وعاشرهن بالمعروف، د سورة الناس 19 آیت ده، وایي موږ ښځې ویل ښځو سره ښه رفتار وکړی، یعنی ښځه د خشونت لپاره نه ده پیدا شوې. الله تعالی چې ښځه او نارینه پیدا کړي وایي ښځه پوشش یعنی لباس د نر ده او نر لباس د ښځې ده، یعنی که ښځه نه وي نارینه ژوندګي نشي کولی او که نارینه نه وي ښځه زندګي نشي کولی، نو باید د دواړه په محبت په خوشحالۍ او په یوه ښه رویه سره یو په ښه طریقه سره یو بل سره ژوند وکړي. یوه بله خبره اضافه کوم، هغه دا چې ګورئ یو غټه ستره بدبختی ده چې زمونږ په د خصوصا په جنوب لویدیځو سیمو کې د هیواد ولور زیات اخیستل کیږي، تقریبا داسې ما اوریدلي چې تر 25 لکه کالداري هم ولور اخیستل شوی دی، ولې دا هم یوه بله ستره بدبختی ده چې باعث د تاوتریخوالي
ګرځي. اوریدونکي هم زمونږ سره اړیکې نیسي، یو شمیره بیا هم ورته وایم، 0999 203 1540 او بله شمیره 0998225 1550. لومړی اوریدونکي اخلو چې لکوم ځای اړیکې نیولي او څه نظر لري، مهرباني خپل ځان معرفي کړه او لکوم ځای نه اړیکې نیولي.
سلام علیکم، همت له پکتیکانه خبرې کوم.
وعلیکم السلام له پکتیکانه. لومړی اوریدونکي ډیره زیاته مهرباني همت خان، په خیر راغله، موضوع ناتمن خبرې، مهرباني ستاسو نظر کچیر د تاوتریخوالي دا ډول پیښې رامنځته کیږي موضوع څنګه حل شي ستاسو په نظر باندې؟
ګورې د افغانستان ټولنه یو اسلامي ټولنه ده، د موږ باید اساس او اصول باید په شریعت او اسلام په چوکاټ او قانون کې، نو ګوره په دې کې شکل نشته. جل جلاله په سورة النساء کې د ښځو په باره کې مکمل احکام نازل کړي دي. رسول الله صلی الله فرمایي یا کومې ښځې چې ستاسې د هغې له بد چلند نه تاسې ناراضه شي، الله جل جلاله خپله د هغې لپاره درې طریقې ښودلې دي. اول تاسې هغې ته نصحت وکړئ، په نصحت باندې چېرته د ښځې سمې شي، او که چېرته بیا په دې باندې نه سمېږي تاسو هغې ته ځایونه ور جلا کړئ او یوازې یوازې واچوئ. یعنې
دا موضوع یاده شوه، همداسې ده مهرباني مطرح
په دې اړه جل جل خو یې تاسو کدی ته بیا دریم وار کچیر ته اصلاح نشوي ته کوي وهل ګوري شریعت خپل انداز ورته تر کړی څنګه باید دومره ونه وال شي چې په غیبه باندې زخم جوړ شي، په غیبه باندې هغه پرهار جوړ شي، دا په شریعت حرام دی، ناروا ده، جائز نه دی. او کچیر ته تلورم الله جل جل خو یې کچیر ته وین خفتم شقاق بینهما فبعثوا اهله وحكما من اهلها، کچیرته الله دې خو یای کدی بیا په مابین کې جنجالی او دې په مابین کې لنجی نو یو دوه حکمان دی خجل کورنۍ نسی او دوه حکمان دی دې خاول کورنۍ نسی کچیرته دې سره اصلاح کړو خو سم خبره دا وکي اصلاح نو سو الله جل جلاله
خیر اوسه. احمد خان زمونږ میلمه رضا خان باوری هم په همدې موضوع باندې خبرې وکړې. پوښتنه مې ستاسو څخه داسې ده، داسې پېښه خو رامنځته کېږي په ټولنه کې، ټول خلک نه په قانون نه په شریعت شاید پوه وي او که پوه یم نه عملي کېږي، څه باید وشي؟ دا موضوع باید څنګه حل شي؟
نو بس ما خو درته د دې یوازنۍ لار دا ده چې خلکو ته د دین آگاهي ورکول دي، خلک په دین باندې خبرداري ورکول دي او باندې پوهول دي چې له اسلام ښځې ته په اسلام په چوکاټ کې دننه حقوق ورکړي دي. نو هغه حق چې اسلام ورکړی د زه او توڅوکې چې ځینې ورشي او کوم غوښتنې چې دوی د اسلام له چوکاټ نه بغیر کوي هغه اسلام نه ده ورکړی، موږ او تاسو ورکولای
شو.
زما غوښتنه له ټولو اورېدونکو نه چې دوی باید له اسلام له دین نه ځان ته مسلمان وایو، خو له دین نه باید ځان آگاه کړو او له دین نه ځان باید خبر.
مننه تاسو د موضوع ډیره ښه تشریح کړه. خیر اوسې. له پکتیکا نه مو اړیکه نیولې وه. ژوندي اوسې. بل اورېدونکی ما اخلو چې کوم ځای نه اړیکه نیولې او څه ویل غواړي. مهرباني خپله ځان معرفي کړه. د اورېدونکي اړیکه خرابه ده. یو بل اورېدونکی اخلو. مهرباني. بلې، خبرې وکړي. ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده. مهرباني، ازادي راډیو د غږ مخبريږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
هلمند ولایت د سیاست.
او موضوع دی اخیستی اتمن. مهرباني نظر دی وایره. خیر اوسې. خیو د خبرونې وخت کم وي، مهرباني که موضوع ته راشي. دا اوریدونکی هم خبرې نه کوي. یو بل اوریدونکی اخلو ترڅو د ګڼو اوریدونکو د بیلابیلو سیمو څخه د دوی نظرونه ولرو چې څه ویل غواړي همدې موضوع په تړاو. مهرباني خپله ځان معرفي کړه. کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
السلام علیکم. محمد نظر یم، صاحب ننګرهار.
وعلیکم السلام. بخیر راغلی. ښه، مهرباني نظر دی وایره. ته
صاحب تاسو آزادي اوریدونکو همکارانو ته سلامونه کوي. دی خبر داسې ده چې په اسلام مبین دین ښځو ته او نارینه مل چوکاټ برابر دی. که چېرته په کورنۍ چوکاټ کېږي او ټول سره کښېني او مشوره وکړي، یو اخیستل یې خرڅول یې د خور یا یو ښځه کې څوک، نو دا مشکل به نه رامنځته کېږي. او نن سبا موږ او تاسو که وګورو دا میډیا او رسنۍ چې دي، ډېرې باید داسې خپرونې وکړي چې ښځې او نارینه ټول په دې پوه شي چې زموږ د اسلام د نظر ازمون ته حقونه دي. خدا یو د بل په او بس دغه یو شعر
مست حقوق و پیژنې، یعنی موضوع تاوتریخوالي ته نزیم. مستاس خم پوښتنه دا ده چې عینن داسې پیښه لکه په ډرامه کې چې وشوه که داسې تاوتریخوالی په کورنیو کې رامنځته کېږي، د کومې لارې حل شي؟ خپله مشران سره کښېني ښه ده، موضوع تر قانونه ورسېږي ښه ده، علما راټول شي ښه ده، څنګه
باید داسې وشي چې په کور کې سره د کوم د کور خلق کی غسر راکین مشران واړه غر خزینه و در نبی کوم کار کو ان شاء الله ولما شته او په هاش ته عرب خامه خلق خپل فامیل سره مشوره کول او کار وکاو او د صبر ته اوس خور لور ده نه پلار مور دواړو خالي کړي به دواړو په کې حق ولر یو یو په بل خبر یو دا کارو.
خیر اوسه. ساس پیغام مونږ پور کو باوري سه فکر کوي چې خلک پويږي چې دا ډول پیخي تعقیبیدای شي، یعنی څوک په تړاو باندې کیدای هم شي، یعنی دوی اغانه دا کار کوي کنه غیر اغانه؟
نه، دا غیر اغانه دا کار کوي، ځکه چې بدبختانه ګوري په تیرو درې تسلور لسیز جګړې کې زمونږ هیوادوال تعلیم نه ډیر لري پاتې شول. همدا بي سوادي باعث دي وګرځېدله چې خلک د ښځو حقوق نه پیژني، د ټولنې هغه د روابطو او د اړیکو چې په یوه ټولنه کې خلک څنګه اړیکې باید ولري هماغه هیڅ نه پیژني، هغو ته هیڅ نظر نه کوي. ډیر کم خلک باید هغه کسان چې له تعلیم نه لري پاتې دي، هغو نه موږ دا هیله کوو کوو او خصوصا لاغه رسنوی نه فرض نه کړي ازادي رادیو د یو ډیرخه پروګرام دا ډرامه په مخ په هغه باندې چولې د چي دا تر ډیره حد کولې شي د خلکو ستونزې را کم کی خلک په دې باندې په هوی چې د خځو حقوق شي دي بدبختانه چې زمنګ افغانان خځه ته د یومین زفه هیڅ باندې هم نه ګوري هغه ته ډیر بد نظر کوي تاسو ته فکر کړی وي چې چیرته په یو کور کې انجلۍ پیدا کیږي نو په هغه وخت کې دی خفه وي چې ولې زمنګ کور کې انجلۍ پیدا شوه ولې دا هم دې ته فکر نه کوي چې الله تعالی نبی علیه السلام وای یو روایت نبی علیه السلام وای زما درې شان سره علاقه لرم یو ښه بوی ده یو ښځه ده او یو لمونز ده لدې درې شان سره وخت چې نبی علیه السلام چې زمنګ خو پیغمبر ور دې سره ډیره علاقه درلوده او ښځه ډیره خوښیدله نو باید مونږ د هغه امتیان یو چیرته یاري مونږ مسلمانته مسلمانان وایو او د نبی علیه السلام پیروان ځانته وایو نو باید دغه ټول سنت پر ځای کو بل خبر دار چې باید د دولت لخوانه هغه هغه ډلې هر هغه ډلې چې په کوم سیمه کې هغه د واقعو اختیار لري هغوی لخوانه موږ خصوصا له دولت موږ دا هیله لرو چې باید د عامه پوهاوي پروګرامونه په لرو کلو باندو کې باید ترسره کړي ځکه ګوره که تاسو فکر کړی وي په مراکز دی ولایتو کې د هیواد دغه حالت ډیر کم دی ولې په لرو پروتو سیمو باندو کې دا حالت بیخي زیات دی بیخي اوج ته رسیدلې دی څوک دې خځو حقوق نه پیژني چې
یعنی دا کارونه کې غیر اګاهنه کې دوی د قانون نه او د حقوقونو نه خبر وي
بله یو نه خبر دي چیرته دوی په دې باندې خبر شي دي د عامه په هوی پروګرامونو د ترجمه شي ترجمه شي دي ته ورکول شي دوی د خځو حقوق پیژني ان شاء الله دې دا مشلات به
لکه په پیل کې مې چې دا ونه وکړه د 0 شپږ نوي 0 شپږ 0 شپږ شمیره رګیز پیغامونه هم مونږ ته رسیدلې دي د همزه موضوع په تړاو دا ورسره
السلام علیکم خادم مرزن متراوالا تما سلامون امنی کی له آزادی رادیو کارکون کې اوریدم چې مونږ نه مال نظر د ډیر فرضي اقدام باندې د ډیر فرضي اقدام چې صادر وکړي چې لار سلام علی چې رضا وکړه کچیر موږ څه فرزندانه په کور کې کې داسې مامورې پیښې او دا داسې د شنډرو د جرګو د مرکو یا پر دولت د اړیزه د لارې حل څه باندې شفاله ولري په کچیر یار په خپل څار باندې وځي ورغل او حضور یې دا بغه ته شړ ځنی ته شوی دا یو جنګل دی سرماته عمر د بخښلې وای دا د پرځای اقدام نه بس ټول هیواد باندې ته تم وخل دا سپیس څخه او یو بار د ډیر د شدو په خله باندې ونه سپکور کې څه ځل څو یا بل بل فرزغلې یا بل مخالف کور ته ساده شکل دی دا یو خبره معلومه شي دا د غو اقدام مشر دا سې اقدام چې په ضربو مرکو کې دا ډیر پرځای اقدام دی
السلام علیکم ابن اثر مل هلمند کچېری څنګهوال ته یو پیښه ورته مو ډېر ډېر شخصي لکېږي کوم چې دا غږ ظلم یې کړی دی کچېری څنګهوال سچل ته وی یان د پیښو په ورکول سره یو څوک لکېږي د دې سزا به کومه
بلې سلام علیکم د ما دا وکړم چې دوی دې څوک د قانون ته مليو مراجعه وکړ او دوی د قانون له لارې د خپل حق ورته پوره کړي بلې
السلام علیکم ما خپل نظر دادا چې صادره د خپل خور غوښته او خسته وي دا نه واخه صداره رخصه شي دا د خپل حق وختونه لپاره سلام علیکم ورته او حق حق ته ورسیږي والسلام علیکم
مهرباني تاسو غږیز پیغامونه او چې د 0 شپږ نوي 0 شپږ 0 شپږ شمیرې لاره مونږ ته پیریخو راتلونکي ونه هم که تاسو پیغامونه را رسیدلې وي درته خبرو بوریس یا اردن کې عبد الناصر لیلمن ویلی و چې دلته قانون سیډول نه پلي کې کچېره موضوع تر محکمه او څارنوالې هم رسیږي کچېره څارنوال بیا تخته کوي هغه سره باید څه وشي نه په اداري فساد باندې تورن کېدی شي د موضوع تعقیب دی شي
بلې بدبختانه چې ما مخکم دې ټکی ته اشاره وکړه چې زمونږ په هیواد کې ډېر ستونز ډېر نه خوالې دي ګورې که تاسو فکر وکړئ په هر اداره په هر اورګان کې زمونږ اداري فساد اختلاس به خیا او چې تر رسیدلای ده د ستونزې شته خو ما مخکې درته چې شریعت نیګانه باید دوی داسې کار وکړي چې د دواړو ترمنځ یو دوه نفر انتخاب کړي او هغه د دې ترمنځ صلح وکړي ولې داسې کسان متاسفانه چې در ډیر ځای کې موږ شاید حال دي چې هغه پیژندل شوی دی هغه سرنوالان چې یو اختلاس کړی دا پرزن پیسې اخیستي بډې خسنو باندې هغه شوی دی ولې دولت دوی ته توجه نه کوي موږ له دولت ته جدي غوښتنه ده دا خصوصا له هغه څارګرو ادارونو چې امدا څار يم د ادارې لغونه زمون غوښتنه ده چې د امدا کسان د فرزن د داس کسان محاکمه کې او داس کسان د قانون منګول ته وسپاري ترسو په واد کې قانون په درست ډول پلی شي
ډیر کله که داسې موضوع یا دا ودونه د بدل په طریقه وي، یعنی که زرمینه په بدل وای، بیا د مقابل جانب پاتېږي هغه جنې که هیڅ ملامت هم نه وي هغه وهي، همداسې هم پیښیږي. او اصلا دا موضوع چې باید حل شي، خپله د مشران یعنی فکر وکړي چې خبرو حل کړي، یعنی خبره شخړو ته لاړ نه شي، لکه اردن کې چې ویلي وو که نه، که دا موضوع ښه وشو چې تر محکمې ورسیږي چې بیا دا شخړه رامنځته نه شي.
زما په نظر د هیواد په اوسني وضعیت کې په دغه محکمو کې چې اوس موږ یې لرو بدبختانه، زما په نظر داسې ده چې هغه قومي مشران کینی د دواړو طرفونه، هغه سپینګیري مخور هغه علما کینی، او د دې ترمنځ فیصله وکړي د دې مشکل حل کړي، نه یوازې دا چې د دې خبره محکمې ته رسیږي او محکمې کې هلته په اصطلاح په زورواکانو او په غلو باندې اوړي او دا حق حقدار ته
نسپاري. خو ښه خبره دې بدل نه واکنه.
او ښه ده چې خبره دې بدل نه وم ناسې
کچېرې بدل وای بیا هلته هم که ملامت هم نه وای بیا هم جنګ جوړېدای شو. ډېره زیاته مهرباني باوري صاحب، ستاسو نظر و د اورېدونکو نظرونه چې زموږ سره هم شریک کړو، 0 اوه شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته بیا هم موږ ته غږیز پیغامونه پرېږدئ. کله هم چې تاسو اړیکه نیسئ درته وایي چې لطفا غږ مو ثبت کړئ، کله چې غږ ثبتوئ تلیفون وروسته چې قطع کوئ غږ مو موږ ته رارسیږي. ډېر تاسو پیغامونه تش وي چې بیا هغه موږ نشو خپرولی. نو د خپرونه دلته پای ته رسیږي. د خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی. د دوشنبې په ورځ 2:30 بجې تاسو ډرامه اورئ، او د جمعې په ورځ بیا پاړه ژوندی بحث اورئ. نو بله خپرونه امید مرزبان وړاندې.